وخت د ماسپښین 2 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې زاب د حقیقت کړه تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه تاسو په مخکیم په خبرونو کې واوریدل، په پېښور کې 14 سوې ده. د دې تفصیل به له خبرونو وروسته درته وړاندې کوو، خو له دې پرته درې خبرونې اونیزي په دې روانه ګړی کې درته وړاندې کوو. یوه ده د سندرو عامل تاسو ته تل هارون بچا وړاندې کوي، بل بشر غواش تاسو ته اتلان پروگرام وړاندې کوي، هغه به هم نن په دې پروگرام کې په دې غړي کې شامل وي. او دوی ته د ترمنګ څخه د دې ترڅنګ د ځوانانو ژغ پروگرام تاسو ته سره علامه مومن وړاندې کوي. او په فایل کې به له نجیب عامر خبر نو وو.
سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په پیښور کې نن د جمعې د منځ پر مهال ځانمرګي حمله شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د صدر، وزیر اعظم او د پوځ د مشر نه علاوه د ټولو لوړپوړو چارواکو نه سیکورټي بیرته اخیستې ده. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان او پاکستان چارواکو په ډیورنډ کرښه د ترهګرو د شتون په اړه اختلافي خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پیښور د سمکنۍ تانې په حدودو کې د حسینیا په نوم په جمعات کې نن ځانمرګي حمله شوې ده. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال د لیډرینګ روختون د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. خو د پیښور ډي سي او یا ځلي انتظامی افسر جاوید خان په وینا په دې حمله کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. جاوید خان د سرګندونې د ای آر وای په نوم د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته کړی دی. په پیخه کې ژوبل شوي کسان لیډرینګ روغتون ته د درملنې لپاره لیږل شوي دي او په روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د جمعې د مانځه پر مهال په یاد جمعات کې د 200 په شاوخوا کې لمونځ کوونکي موجود وي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې تیر ورځ د قومي سکیورټي پالیسۍ جوړولو لپاره په رابلل شوي اجلاس کې د صدر، وزیر اعظم او چیف جسټس نه سربیره د ټولو اعلی چارواکو نه سکیورټي د بیرته اخیستلو فیصله وشوه. چودري نثار علي خان تر غونډې وروسته د خبريالانو سره د خبرو پر مهال د دې خبرې اعلان وکړ.
بہت ساری سفارشات
ډیر سفارختونه او خبرې اترې شوې دي. په کوم بچي په فوري توګه عمل شروع شي نو تاسو به ګورئ چې بهترین رابطکاری او بهترین انټيليجنس معلومات شریکول او د سپیخي په حق لا فوري کاروایی وکيږي. او کوم چې یو غټ ضرورت ته کې یو واقع وشي نو د هغه احتساب پکار دی.
په غونډه کې د لادرکه کسانو د مسلې او د سکیورټي ایجنسیانو ترمنځ د خو رابطو د ساتلو په اړه هم خبرې ترې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د مخالفو ګوندونو غړو د زیارت په ورځ د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی له دې عمله سخت انتقادونه وکړل چې ولې د خپل ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د یو غړي عمران مومند د وژلو پیښه نه ده غندلې. د اسمبلی د مخالفو غړو د زیارت د زیات ټینګار نه پاس د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل دا ډول بریدونه په خوا هم شوې د سلوې خبره نه ده. خو د نوموړي دغو سرګندونو د اسمبلی د غړو نور حساسیتونه هم راوپارول او وروسته غاړ شو چې خپل خبره بیرته واخلي. عمران مومن په وروستیو انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د کامیابیدونه پس په تحریک انصاف کې شامل شو. نوموړی د تیر شورو په ورځ په مردان کې د یوې ځانمرګي حملې پر مهال د 13 نورو کسانو سره یوځای ووژل شو. پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو مذاکراتو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې ده چې دې کار سره به په افغانستان کې امن او کلارۍ ته لاره هواره شي. د پاکستان د خارجه دفتر وایان اعزاز احمد چودري تیره ورځ په اسلام آباد کې په اونیزه خبري غونډه کې د دې سرګندونو ترڅنګ دا هم وویل چې په دې لړ کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی.
پاکستان د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل پوره پوره مرسته کړې ده. دا زموږ د هغه هلو ځلو برخه ده د کوم د پاره چې موږ ټولو ډلو سره په شریکه کار کولو چې مقصد یې افغانستان کې امن او کلارۍ راوستل وو. او زموږ خیال دی د دې ټولو کوششونو مرکزي نقطه به د مفاهمت عمل وي.
اعزاز احمد چودری وویل چې پاکستان په دې لړ کې له امریکا او افغانستان سره وار له مخې خبرې کړې دي او د مفاهمتي عمل د تیزولو په برخه کې به دوی خپلو مرستو ته دوام ورکوي. پاکستان او افغان چارواکو د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د ډیورنډ په کرخه د اسلامي سغدریزو د موجودګۍ پر سر د اختلاف څرګندونه کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تنین د زیارت په ورځ سلامتی کونسل ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټن ځایونه موجود دي او ځینو عناصرو د خارجه پالیسۍ د برخې پټول د ترهګرۍ استعمال جاري ساتلی دی. خو د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د دغه بیان د ردولو سره وویل چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي او په پاکستان کې ترسره شوي ډېری وسلوال بریدونه په افغانستان کې پلان شوي وي. د دواړو خواوو د چارواکو دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې پاکستان وویل له امریکا سره د امن خبرو اترو ته د طالبانو په آماده کولو کې دوی مهم رول لوبولی دی. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. په برازیل کې په حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې. رپورټونه وایي وژل شوی تن د ساو پاولو په ریاست کې د زیارت په ورځ هغه وخت وژل شو کله چې یو موټر پر مظاهره چانو ورغلو. په ریو ډی جنیرو کې پولیسو پر احتجاج کوونکو کې بهونکې ګیس او د ربړ ګولۍ استعمال کړې دي. په سرخار برازیلیا کې امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو مخه ونیوله چې د خارجه وزارت ودانۍ ته د ورننوتلو کوشش یې کاوه. سپینه ماڼۍ وایي تمه کیږي چې نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا جیم کومی د هیواد د تحقیقاتي ادارې اف بی آی د راتلونکي مشر په توګه ونومول شي. د سینټ لخوا د منظورۍ په صورت کې به د ریپبلیکن ګوند غړی کومی د اف بی آی د مشر رابرټ میولر پر ځای کار کوي. په سپتمبر 2001 کې پر امریکا تر برید لږه موده مخکې مولر د هیواد د قانون نافذونکي مهمې کورنۍ ادارې مشري کړې ده. تمه کیږي چې په راتلونکي منی کې به د مولر د دندې موده سرته رسیږي. کومی د جار ډبلیو بوش د واک په موده کې د امریکا مرستیال اټرنی جنرل و. د خبرونو پای
خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل. لکه څنګه ستاسو په خبرونو کې واورېدل، په پېښور کې چاودنه شوې ده، مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. تازه حال څه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له پېښور څخه زموږ همکار غلام غوث دی. غلام غوث، که تازه حال راکړي.
جی عبدالحی کاکر صاحب، با تازه صورتحال داسې دی چې لږه شېبه وړاندې چې کوم رما د هسپتال د چارواکو سره خبرې اترې وکړې، چې کوم امدادي کارکوونکي دي د هغې سره او د پولیس سره، نو د هغې په وینا باندې په دې چاودنه کې دغه چې کوم ځانمرګې برید دی په جومات کې، چې کوم د رنګ روډ خوا کې نږدې دغه دغه دی، په فیصل کالونۍ کې د شیعه مسلک سره د دغه ټولنې دغه دی تعلق دی، د هغې جومات و په هغې کې دغه چاودنه شوې ده. نو یوولس مړي چې کوم دي، نو هغه لریرینګ هسپتال ته راوړل شوي دي. او خو چې کوم د امدادي کارکوونکو سره ما خبرې اترې وکړلې، د الخدمت فاونډیشن بلال یو کارکوونکي مشال ریډیو ته دا وویل چې د پیښې په دې کې اوس هم مړي چې کوم دی، نو دغه دي پراته دي او زخمیان پراته دي، او له دغه عمل هسپتال ته د رسولو چې کوم دی نو روان دی. په هسپتال کې چې کوم دی نو ایمرجنسي نافذ کړې شوې ده. د هسپتال ته چې کوم چارواکي دي، د هغې سره ما خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې اتیش ټپیان کسان چې کوم دی نو یوولس مړي او اتیش ټپیان دلته را رسول شوي دي. په دغه اتیش کسانو کې د څلور کسان چې کوم دی نو د هغې حالت ډېر تشویشناک دی، د اندېښنې وړ دی. دغه شان چې په زخمیانو کې کم که دغه اتیش زخمیان دي، نو اته پکې ماشومان هم شامل دي. او په لریرینګ روغتون کې چې کوم دی نو ایمرجنسي لګول شوي ده، چې کوم یوولس مړي دلته راوړل شوي دي، نو د هغې په باره کې هم څلور چې کوم کسان دي نو هغې پېژندلو شوي ده. نور چې کوم مړي دي نو هغه ډېر زیات خراب شوي دي، د هغې لا پېژندلو هم نه ده شوي. او چې کوم
ډېر مننه غلام غوث، په دې اړه تفصیل راکړي. بیا هم خبرونې راتلونکي خبرونې دي، په دې کې به هم له تاسو څخه تفصیل اخلو چې څومره تازه حال راځي. ستاسو ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري، او سم تاسو د سندرو عمل پروګرام واوري چې هارون بچا وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو د کمپیوټر او نوی ټکنالوژي په دې دور کې خلک زیاتره د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انټرنیټ کاروي. په دې تیرو کلونو کې زموږ ګرانې پښتو ژبې هم د انټرنیټ نړۍ ته لار موندلې ده. هغه پښتانه وګړي چې کمپیوټري خدماتو ته لاسرسی لري هرومرو به په پښتو ژبه جوړې شوې یو شمېر ویبپاڼې له نظره تیرې شوې وي. په پښتني ادب او کلتور مینو ځینو پښتنو ځوانانو خپلې ځانګړې ویبپاڼې جوړې کړې دي چې هم له دغې لارې غواړي د خپل ادب او موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه تکړه ځوانانو له ډلې څخه یو هم د خیبر پښتونخوا د ملکن خیام یوسفزی دی چې شاعر دی او د پښتو ډاٹ نیٹ په نوم یوه ویبپاڼه له تیرو 500 کلونو راهیسې چلوي. د دې ونې په سندرو میل کې قدرمنو هم د خیام یوسفزی له خولې چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې میشته د ده د ادبي هلو ځلو په حقله اوري. په خبرونه کې مستاسو لپاره څو سندرې هم راوړې دي چې په پیل کې درته د کرن خان د نوې یوه دروړم.
ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی او زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
ګران اوریدونکو، خیام یوسفزی وایي له پښتو ادب سره د مینې دې ته اړک چې خپل شعر ولیکي او د سعودي عرب په ریاض ښار کې د یوې ادبي ټولنې غړی شي. د ده په خبره په مستقیمه توګه ونیزه غونډه کوي او کله ناکله د کتابونو د مخکتنې دستوري هم جوړوي.
زما زاتینم چې کم دینو هغه الیاس دی. د ادب سره زما شوق په بچپن نه، نو بیا په باقاعده توګه په سن 2000 کې ما رومبه کلام لیکلی او زه په خپل تخلص پسې ګرځېدم. نو سوچ کول کول اخر دا چې خیام یوسفزی خپل بیا ادبي نوم وټاکل. زه چونکه دلته په ریاض کې د بچپن نه یم، د 2000 پورې ومه، د هغې نه پس ګریجویشن لپاره پیښور یونیورسټۍ ته تللی وم. ما چونکه آی ټي فیلډ و، زما آی ټي مې کوله یونیورسټۍ نه، نو وخت په وخت هم هلته خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. مشتاق مجرور صاحب دلی دوه په خیبر بازار کې یو آفس یو پای کې به ادبی نشستونه کوله با قاعده سره نو کله کله به زور دمه او دغه هغه چې کوم مرکه به یا به روزادونه یا ادبی محفل بون لاغه نه ما خوندونه غشتله 2004 کې زګل ترالمه واپس ور مه رپه ما ته په خپل فیټ کې جاب ملو شوې دي دلته ټولې مې ډېرې دي چونکه ټول سره ماسته تاسو سره ټول یاران دوستان دي زمارونه دي چونکه د والي سه باغ ماسته تاسو د غورزم د ملګرو سره ول زما فروچانو هغه طرف کړ نو د پښتو ادبي غورزم سره زما تقریبا د 2004 نه اړیکې دي او ترمنه تاریخ پوری دي کم سه کم چې موږ خپل غړي نو 15 واخا دغه سره خپل کسان یې موږ له ټولنه کې د خبرونې سکتور چې نه هغه ځتا کلی نو میټینګ چې کمن هغه لکه هفته کې یو ځل د جمعې په شپه اکثر یا د جمعې په ورځ او کم چې خاص لکه داسې سفروګرام چرته خاص موقع یا د کتاب مخکتنې نو باغه حواله سره هغه پروګرام به موږ کوو
فګوریدونکو خیام یوسفزی په دې اړه چې څنګه د مخابراتي ټکنالوژي یا آی ټی خپل مسلکی پوهه د پښتو ادب او موسیقۍ د ود لپاره وکاروله داسې وایي
آی ټی اوسما فیلډ نو چې سعودي عرب ته راغلم نو ما به اکثر په دې ویب سټ باندې کتل چې زدا چې ځان یو کمیونټي یا یو داسي ویب سټ وګورم چې پکې زه خپل شاعري ورکوم یا د نورو شاعرانو کلامونه وګورم خو بهر الفاظ وخت 2007 کې داسي څه پانه زما په ذهن کې نه و کفرس کا ویب سټ مونږ ګورو نو یا بالکل موسیقۍ لپاره مختص کې شوې دي یا د خینه کا د سیاست په حواله سره دي نو دا یو ادبي پانه پاغه وخت نه و نو دا یو خامته یو خیال راغی چې دا یو پلیټ فارم په کار دی چې پاره کې سړی دا دیوانو یا د ادب لګړې خدمت کوي او یا د شاعرانو حضرات یا د کتابونو د دې د پاره سره لګړې کومک چې سونه کوي نو په کار دی نو 2007 کې ما چې د دې پیل کړو پاره وخت چې یوازې ما اوس الحمدلله نن سبا زما سره دا شي ملګری دي چې په بیک گراوند کې ډېر زیات ما سره کومک کوي او سمواد ملګری را لېږي سدن ته کې مونږ ګرځو را ګرځو چې کی تاسو الله سره شنو هغه سکین کو پی ډی اف ته واړو نو به اپلوډ کو نو پورتو ډاټ نت کې کتا سو ګورئ نو دې کې د کتابونو برخه هم شته دې کې د موسیقۍ په حواله باندې هم لکه مونږ سونه چې زمونږ کې دې شو دې په مناسبت سره نو هغه موسیقۍ هم د مختلف فنکارانو راغون کړی دي دا دین علاوه تاسو پکې درې مجلې هم کته شی یو مجلې ویاړ شنغر ده یو وطن مجلې د پښتو او درې مچې زنو فضا زلام د پښتو ده دا دین علاوه د اسلامي ماټیریالز چې کوم د پښتو جبه کې دی یا په پښتو کې دی نو دا غي د جمع کول او حسامون پکې کړی ده ورسره ورسره تاسو کته شی دا ډیزاین کارونه دا په پورتو کې چې آنلاین ډېر کمتر ملایي نو خپل ملګری دغه شوق کوي نړۍ لپاره پورتو کې ډیزاین کارډونه هم موږ جوړ کړی دي او ورسره د شاعرانو برخه کې تاسو ګورئ نو غالبا یو 80 شاعران دي او دا غو کلامونه مې هم را ټول کړی دي سره د عکسونو ابتدا ویزیټر ټیم راستو چې اورګنایز نو ورسره او بل مسلې هم ډېرې زیاتې وي نو اوس کم سه کم ډیلی یو 2 غنټې ټایم خو دا اخی را کده دې اپډیشن زه ډیلی کومه نو کډیر کم ور کم دا غنټو خو نه دي
زئی چې ماته ماته آینه را ټول کو لو بولت سرو خدا نه را ټول کو لو بولت سرو خدا نه را ټول کو ماتے ماتے آئنے را ٹولکو سیچ ماتے ماتے آئنے را ٹولکو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنې زمانه را ټولی کو لو بولد سرو خدا نه را ټولی کو لو بولد سرو خدا نه را ټولی کو سہی چھ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر پھر تب پر ہر سینے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئے نے را ٹولی کو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ملکن خیام یوسف زی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند کوي وایي د لوې پاڼې څخه په بهرنۍ نړۍ کې میشت پختانه زیاته ګټه ترلاسه کوي. د نوموړي په خبره مسافر پختانه د پر وېب پاڼه د خپل خوښې د شاعرانو کلام لولي او هم د خپل خوښې د سندرغاړو سندرې اوري.
دا پښتو د چې کوم پرچار دی خبره زه خپل فرض ګڼم لکه د شاعر یا د ادیب دا هغه غږ بل ته رسول هغه په خصوصي توګه هغه رونو ته کم چې په بهر هیوادونو کې میشته دي کم چې په پاکستان کې دي افغانستان کې دي دا هغو دپاره خو څه مسلې نشته. د هغو ژوند آلریډي په سنسه توګه یا حیثیت د شاعرانو ادیبانو سره لینک دی یا هغو کنیکټډ دي. خو دا هغه ملګري کوم چې زما غونتې مسافر دي ستاسو غونته مسافر دي نو هغو اکثر لکه ډېر زیات کړېږي د پښتو کتاب پسې ګرځي نه میلاویږي هغه ادبي ذوق او تن دی نه ماتېږي. نو دا د هغو دپاره ډېره زیاته لکه د ګټې خبره ده او هغو ته ډېره زیاته استفاده پورته کولی شي. لکه مثال په توګه به زه تاسو ته ووایم چې د غني بابا کلیات دلته په سعودي عرب کې نشته بالکل. نو د هغه دپاره دا یو کوشش دی نیمګړی غونته کوشش دی چې بس په پی ډي اف فارمیټ کې د غني بابا کلیات پراته دي. کوم ملګری لوستل غواړي ډاونلوډ کولی شي کتی شي. په دې حواله سره لکه ماته هغه فیډبیک هم راځي د ملګرو نو ډېر زیات خوشحالېږي او زیات تر فیډبیک دا هغه روم نه راځي کوم چې لکه په بهر هیوادونو کې نشته دي. دغه رنګ په موسیقۍ کې هم په بهر هیوادونو کې تازه لري. ریسنټلی البوم راغلی او درمان نو زما خیال دی چې څونه ملګري په بهر ملکونو کې پراته دي هغو دم دغه د نیټ په لارې یا د نیټ په ذریعه باندې ډاونلوډ کړی دی یا اورېدلی دی ځکه چې هر سړی خو د پاکستان نه آډیو کافي نه شي ترلاسه کولی.
ښاغلی اوریدونکو خیام یوسفزی وایي دی د شاعرانو په خوښه د هغوی د شاعرۍ کتابونه خپلې ویبپاڼې ته خېچوي. نوموړی زیاتوي په خپله ویبپاڼه یې د یو واضح پیغام په ترڅ کې لیکلي دي چې که یو شاعر یا هنرمند ونه غواړي چې هنري توکي یې د پښتو ډاټ نیټ له لارې خپاره شي نو دته دې ولیکي تر څو زر تر زره له یادې ویبپاڼې لرې کړل شي.
د کتاب د پاره لکه باقدمه د هر شاعر او د ادیب نه لکه تفتوس کړی دی. شاعرانو او ادیبانو ته رسایي ځکه ممکنه ده چې موږ په خپله لکه شاعري کوو او د هغو سره زمونږ یو لینک وي که نه. نو هر شاعر کتاب چې ما ورکړی دی نو باقاعدګۍ سره ما تپوس کړی دی. هغه حضرات یا هغه شاعران ادیبان کوم چې په اوس نشته نو د هغو هغه کتاب لکه د تپوس ګنجایش نیسه نو هغه زه خپل دغه اساسه ګڼم هغه ما دغسې ورکړی ده. باقي د موسیقۍ په حواله یو داسې پیغام ما هغې کې ورکړی دی که چاته سه اعتراض وي که هغه هر یو هنرمند دي که هر څوک وي چې یاره هغه دا نه غواړي چې یاره زما دا فن یا البوم یا کتاب یا هر څه چې وي چې یاره د دې پرچار دې ونه شي یا زه دا نه غواړم چې ملګري دا ډاونلوډ کړي نو بالکل مونږ د هغې لپاره په سر سترګو د هغو خبره منو او چې په کومه ورځ مونږ ته ووایي په سبا نه یې مونږ لرې کوو خو تر اوسه پورې چا دا اعتراض نه دی کړی دي.
نظر نہ
قدرمن اوریدونکو خیام یوسف زیوائی په پام کې لري چې پراتونکو کې د زینو کارونو په کولو سره د خپلې ویب پاڼې معیار نور هم ښه کی. په دغه لړ کې نوموړې د خیبر پختونخوا له حکومت هم د مرستې غوښتنه کوي.
د پښتو په فنډس باندې لګ کار وشي او د پښتو په سافټویر باندې لګ کار وشي دغه ته زما خیال دی. او یو کمیونټي سنټر په دې کې جوړول غواړي چې په دې کې پښتانه ځان رجستر کولی شي او د یو بل سره اړیکې په دغه ذریعہ باندې فرس کا مونگا دو وڑ چیا مون دی خپل جبیلا نور هم فروغ ور کو نور دی هم لکه دا ایڈوانس کو لاغه دا بار هوتا است پته دی لکه فاینانشلی سپورټ پکار دی داسی واک داران داسی چارواکی یا پکار دی چې غلا کوم له سپورټ راکی لکه کوم اوس روپے کی یو نه کار کو نو بیا وا شپاره سنه کار کو مین پاور پکار دی سورسز پکار دی فاینانشل بجټ پکار دی اوس هر څه چې دا مون ملګری په شریکه کو زما خپل دا ذاتی سوچو چې د دې چې کم انکم سلګ به راځي نو خپل دا می خیال او چې راځي دا داسې خلکو ته دا انکم زو وقف کما چې په پاکستان کې شاعران دي ادیبان دي هنرمندان دي چې وسین رسی یا هغه ته فینانشلی سپورټ ضرورت دی خو چونکې دې نه چې کم انکم راځي نو هغه بیا واپس په دې ویب سټ خرچ کیږي نو هغه سوچ زما تر اوسه پوری نه پوره کیږي ځکه چې سچې راځي نو زی واپس په ویب سټ لګوم زمونږ چې کم د ثقافتي امور وزیر ته دا غوته پکار دي چې پتا او کې یا اغوزر اپډیټ ساتي چې را په آنلاین دنیا کې یا په سایبر ورلد کې لکه پښتانه سکی دا غو کار کردګي سدي یا څوک فونو په بو کې دي نو پکار دي چې دا غو د پاره یو داسې موافقه یا داسې سورسز یا هغه خلک لکه دغه سکلز و سره د خپل ټیلنټ دا کوي خرج کوي نو پکار دي چې هغه لکه سپورټ ورکړي نو چې په خطر طریقه او په احسن طریقه هغه خپل ټیلنټ لکه خرچ
کی. اوریدونکو خیام یوسف زید سعودي عربستان د سخت اسلامي قانون په یادولو سره وایي چې په دغه هیواد کې مېشت پښتانه نشي کولای د موسیقۍ غټ کنسرتونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره سعودي عرب مېشته پښتانه البته د ونیزي رخصتې په شپه په خپلو ډیرو کې سره غونډيږي او د ټنګ ټکور محفلونه کوي.
دلته خو چونکه قانون سخت دی او په ذاتي توګه که تاسو مثلا څوک یا زه څوک راغوښتل غواړم نو راغوښتی شمه خو چونکه زه په عوام الناس کې دا غی لکه خبر نشم ورکولی چې د پاکستان یا د پښتونخوا نه پلان کې هنرمند راځي او دلته باسته دغه پروګرام کې چونکه دا خبر دلته د حکومت واکدارانو ته پته ولګین یو بندیز لګول شي او مشکلات جوړول شي چې روزي کې بختیار خټک سره ځلې راغلی او هغه کا پروګرام کړي هم نو لکه چرته په ډیر کې به کړي یا د سیزان له یو استراحه یا هوټل کې ځکه کله فرض کدل ته پښتانه خبرې شي نو ماشاءالله ډېر زیات پښتانه دي غرضنه بیا دلته مسله جوړې دي شي په ذاتي توګه یا داسې وړو کې غونته پروګرامونه لکه دا دلته کېږي دا جمعې په شپه کېږي په دیرو کې کېږي استراحګانې ورته مونږ وایو داسې یو جوړ کړی شوی دی مزدار غونته هغې ته ځي د پښتانه ملګري وروڼه هلته خپل پروګرام کوي.
گران اوریدونکو په سندرو میل خبرونه کې مو د خیام یوسفزی خبرې واورېدې چې سرنګ نوموړې د پښتني ادب او موسیقۍ د ودې لپاره د مخابراتي ټکنالوژي لخپلې پوهې کار اخلي. د خبرونې په پای کې له دغه یوې بلې سندرې خوند واخلې او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
مان لا تپوس کوي چې تا بشراب سکې کنا دل کا ملا توے ت جنت زے کنا مان لا تپوس کوی او تپوس کوی
د سندرو عمل پروگرام واوری دی د خبرونو لنډیز ته 2:30 بجې سوی دی. نجیب عامر توار کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پیښور د سمکنه تانی په حدودو کې د حسینیا جمعات دننه یو ځانمرګي حمله شوې ده. د مشال خبريال وای لیډی ریډینګ روختون ته یو ل جسدونه واتش ټپیان رسول شوې دي. بریټ کوم کې د جمعات په محراب کې ځان الوزوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې تیر ورځ د قومي سکیورټی پالیسۍ جوړولو لپاره پر بلل شوي اجلاس کې د صدر، وزیر اعظم او چیف جسټس نه سربیره د ټولو والا چارواکو نه سکیورټی د بیرته اخیستلو فیصله وشوه. پاکستانی او افغان چارواکو د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د ډیورنډ په کرخه د اسلامي سغدریزو د موجودګۍ په سر د اختلاف څرګندونه کړې ده. دغه څرګندونې وروسته له هغې مخکې راغلي چې پاکستان وویل له امریکا سره د امن خبرو اترو ته د طالبانو په ماده کولو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د مخالفو ګوندونو غړو د زیارت په ورځ د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی له دې امله سخت انتقادونه وکړل چې ولې د خپل ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د یو غړي عمران محمد د وژلو پیښه نه ده غندلې. په برازیل کې ناکراری دوام لري چې له امله په زرګونو کسانو د ملک په بیلابیلو برخو کې په حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستې ده. دغه مظاهرې د تګ راتک په کرایو کې د زیاتوالي په سر شروع شوي. مظاهره چانوای باید په تعلیم او صحت زیاتې پیسې ولګول شي. فلسطینی وزیر اعظم حمدالله تر ټاکل کېدو وروسته په دریو اونیو کې دننه استعفا ورکړې ده. د حمدالله دفتر د زیارت په ورځ وویل چې نوموړي د واک په سر د شخړې له امله د فلسطینی انتظامی صدر محمود عباس ته خپله استعفا لګلې ده. او سپینه ماڼۍ وایي تمه کیږي چې نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا جیم کومی د هیواد د تحقیقاتي ادارې اف بی آی د راتلونکي مشر په توګه ونومول شي.
تاسو مشال ریډیو اوري یا اوس هم تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو شخ او ورپسې بیا د اتلانو پروګرام اورو. راځي په سر کې د ځوانانو شخ پروګرام اورو چې اصرار نم مومند وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
اردن کو پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه مني. نن زمونږ میلما رازق فهیم دی. د دوی تعلق د کوټي سره دی او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت خلچ په نامه یو اداره چلوي. د دوی د ادارې مخه ځوانان لنوي ژوند سره آشنا کول، د یوشتمې صدۍ د پرمختللو خلکو سره په صف کې ودرول او د ژوند په ارزښت پوهه کول دي. دوی دا کار څنګه ترسره کوي او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي د دې تر څنګ به ورسره په نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوو. له مشالې سره اوسئ. رازق فهیم صاحب از ما نوبۍ پښتنو استاد سنډاله چې کالج فار یوت اکټیویزم اند ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه ستاسو د ادارې مخصصه ده.
نو دا که څه کم کالج اف یوت اکټیویزم دی، دا که زه دا وایم چې د لټرسي دا نوې پیمانې چې دی لدې د ځوانانو خبرې
لګ د دې وضاحت وکړي چې
کم موجوده طالبی نظام دی په هغه کې دا صلاحیت نشته چې ځوانان په دې ته تیار کړي چې د نوې ژوند کم چیلنجز دي کم مشکلات له هغه سره دوی لاري وباسي. نو د کالج اف یوت اکټیویزم اند ډیولپمنټ یا په پښتو کې موږ وایو چې د ځوانانو د تربیت او فعالیت موسسه چې ده کنه، د دې مخه هم ده چې دا نوې مشکلات چې دي ځوانان دې ته تیار کړي چې په دې باندې پوه شي او دا چې صلاحیت او مهارت دوی ترلاسه کړي چې له دې چیلنجونو سره دوی لاره وباسي او دوی یو افکتیو مؤثر ژوند ته ځان تیار کړي. دا بنیادی زموږ مقصد دی او دوی ته دغه نوې لټرسي دغه نوې پوهنه دغه نوې مهارتونو مواقع په لاس ورکوو.
که تاسو لږ دغه نوو مهارتونو که داغی لگ وضاحت وکي
یو مهارت خدا ده که سی مطلب نن د نن دنیا شي ده که دا هغه رنگ دنیا نه د کم چیز مر پلرونو یا لرن زخه تر دې چې شل کال یا دیر کال وړاندې کم نړۍ او راتلون کې ځوان په کار دي چې په یو بین المللي نړۍ کې ژوند وکي. دا هغه په کار دي چې د یو علاقې سره د خپل وطن سره هم مینه ولري، مګر دا چې د دنیا په مسایلو هم باید چې دی خبر وي، او په دنیا کې د کو ایگزیست کولو په دې کې باید صلاحیت موجود وي. نو اول خبر
د کو ایگزیست مطلب ساسو دا دی چې لکه هغه نور برداشت کولی شي چې هغوی هم د خپل عقیدې
خلک برداشت کړي، او په خپل د په خپل ځان کې چې کومه تنوع ده دا هغه احساس دی وکړي، او په دنیا کې چې کومه تنوع موجوده ده، کاغه د رنګونو ده، کاغه د اشخاصو ده، کاغه د مذهبونو ده، کاغه د ثقافتونو ده، کاغه د مذاهبو ده، له هغې سره باید چې دوی د ژوند کولو طریقې زده کړي.
نو څه وایي تاسو چې دا څومره ګران کار دی او دې کې څومره خنډان دي ستاسو مخې ته؟
خو بیخي ډېر دی، خنډونه او مشکلات ډېر دي، خو چون مشکلات خو په دې ټولو شیانو کې بیخي ډېر وي، مګر چونکې د ځوانانو سره د کار کولو په خپله هم یو ځان ته یو هغه اهمیت لري، هغه و تا ته دومره توانایي او دومره تخلیقي لارې درشي چې هغه مشکلات د دې په نس باندې بیا کم معلومیږي، یا مطلب دومره هغه تا نه اوورویلم کوي لکه څومره چې په دې کې هغه د تبدیلي او د بدلون فکم خواهش وي هغه تا پتا کې یو توانایي پیدا کوي. نو مشکلات په خپل ځای دي، مګر د دې کار خوند دا دی چې چونکې دا د ځوانانو په صلاحیتونو او د هغې کې چې کوم توان موجود دی په هغه باندې اډانه لري، نو دا د یو موږ ته لارې هم راشي او په موږ کې هغه حوصله هم برقرار.
رزق فهیم صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه دې کالج کې تاسو سره څومره او له کومو کومو سیمو ځوانان دي، او دا ټول د یو ذهنیت دي او کنه جلا جلا سوچ او فکر لري؟
نه نه، ټول ځوانان ظاهره ده جلا جلا فکر لري. موږ کار چې شروع کړی نو په کوټه کې شروع کړی او په سوات کې شروع کړی، نو تر دې مهاله پورې د مالاکند په سیمو کې په شمول د سوات، او بیا تر یو څه وخت پورې پېښور ته راغلو، په مانسهره کې مو کار کړی دی، یعنی زیاتره چې دلته د خیبر پښتونخوا کمی سیمې دي په دې کې مو کار کړی دی، او هلته بیا بره په بلوچستان کې په کوټه کې موږ دفتر لرو، او شاوخوا چې کوم ډسټرکټس دي سیمې دي، که د بلوڅو سیمې دي، که د پښتنو سیمې دي، په ټولو کې کار کوو، او دا هم اوس کېدای شي چې موږ کراچۍ ته هلته په ځینو علاقو کې هم کار شروع کړو، خو دفتر دلته په اسلام آباد کې هم لرو، او په سوات کې هم لرو، په کوټه کې هم لرو.
او په کومو کومو سیمو کې تاسو ته کار ګران وو، او د کومو کومو سیمو ځوانانو چې هلته کې ډېر ځوانان د سختدریزۍ له وجې متاثر شوي دي، او د هغوی خپل سم ژوند ته راوستل یا هغوی ته نړۍ ور پیژندل څومره ګران کار وو یا ګران کار دی؟
یار زما خیال دا دی په براه راست که ته له ځوانانو سره تعلق پیدا کړې، نو که هر څومره د دې تربیت په مختلف انداز شوی، خو په دې کې دا صلاحیت د قابلیت موجود د قبولیت موجود وي، نو که ته نوې کانټینټ ورکې او نوې علم سره دوی آشنا کې او نوې لارې وروښې، په دوی کې د اکسپټنس د قبولیت ماده تر عام خلقو تر عادت خلقو زیاده موجوده. نو موږ ته خو مشکلات پر ځای کوم، ځکه چې موږ شروع له مشکل ځای ته کوی چې شروع کو دا په هغه وخت کې چې د سوات بحران او د خلق ټول به کور شي، په 2010 کې موږ په سوات کې دا کار شروع کړی، خو چې څومره په دې علاقو کې مشکلات زیاتی د غومره په ځوانانو کې دا خواهش زیاتی چې هغه یو مثبت خواته راشي، نو موږ چې هر کله لدی سره لار پیدا کړو، موږ خدای لیدلی دی چې مطلب که په وختي طور باندې مشکل هم موجود وي، مګر سوکه سوکه دا خلک هغه د دوی دننه چې قدرت کم حسن او شایسته شي دی، هغه دوی د هغې احساس وکړي او هغه توانایي چې لکه هغه بیا په خپل کار کې منتقله کړي له خلکو سره د تعلق او د ربط په سلسله کې.
فهیم صاحب، تاسو خپله هڅه کوي یا ستاسو دغه ادارې دغه کوشش دی د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه باندې چې ځوانانو ته نوې سوچ ورکوي، هغوی ته نړۍ ورو پیژني، هغوی د مسلو نه خبر کوي، او هغوی ته وایي چې جون څومره قیمتي دی او څومره ښکلی دی، او څرنګه ستاسو خبره دا وکړه چې هغوی ته د برداشت هغه طریقه کار وښایي، یا هغوی ته وښایي چې برداشت څومره مهم دی په دې جون کې، نو کله تاسو دا هڅې کوئ، دا کوششونه کوئ، نو آیا داسې قوتونه به هم وي چې هغه ستاسو د دغه هڅو مخه نیسي؟
بالکل شته، او دغه خو زموږ تر ټولو لویه مسله همدغه ده که مشکل ورته ویلی شي چې هغه قوتونه چې هغه منفیت ته خلک رابلي، دهشت ته رابلي، مرګ ته رابلي، هغه متاسفانه تر هغو خلکو مضبوطه دي او ډېر دي او مؤثره دي. کم چې خلک ژوند ته راولي قوتونه خو شته او موږ ته ځای په ځای مشکلات هم جوړ کړي دي. خو ظاهره ده بیا به ته هم له دې سره داسې طریقې او داسې لارې راباسې چې ته خپل ځان ته او ځوانانو ته هم غیر ضروري مشکلات نه کې پیدا او خپل کار هم په مخ جاري وساتي.
هغه ځوانانو ته چې ستاسو دغه خبرې اوري او کېدی شي هغه ناسمو لاسو کې وي، نو هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې ژوند څومره ښکلی دی او ژوند کې څومره مزې دي، څه ویل غواړي هغوی ته؟
یار زما په خیال چې دا عمر ډېر نازک عمر دی، په دې کې که د ذاتي ژوند د شخصي ژوند په سلسله کې یو فیصله وي، که د عمومي ژوند په سلسله کې یو فیصله وي، هغه که سیاسي وي که شخصي وي که معاشي وي که بل څه وي، نو عموما سړی داسې حالات ته مخامخ شي چې دا داسې فیصلې وکړي چې هغه ځوانانو ته پخپله هم د دوی شخصیت هم زیان رسوي او ټولنې ته هم په عمومي توګه زیان رسوي. نو یو اوله خبره خدا د سړي باید چې د خپل عمر چې کوم ډاینامکس دی په دې باندې ځان پوه کړي او داسې فیصلې نه وکړي چې بیا که دوی وغواړي چې هغه ریورس کړي یا بیرته سمې کړي هغه دی نشي کول، نو ځان ته لږ وخت ورکړي، فیصله هم کی ژوند ایکسپلور هم کی دریافت هم کی نوې لارې هم پکې پیدا کی، مگر لدا چې فیصلو ز خزان وژغوري چې هغه د لپاره د ځان سبب ګرځي یا د ټولنې د لپاره د ځان سبب ګرځي چې څه وخت تیر شي، یعنی عمر تر څلور سپینځه کال ورسېږي، دا سره په خپل عمل باندې چې سوچ کوي غور کوي نو د ته خپل معلومه شي چې یار دا فلانی شي په باره کې زما سوچ څومره بچګانه او زه له څومره لوی تاوان ما ځان بچاو کوم چې ما فلانی فیصله نه وکړه.
بل
زه خدای شي ځان ته وخت ورکول ضروری دي، ځکه چې دا عمر ډیر حساس دی او ممکنه ده چې دا موږ له داسې حالت سره مخامخ شي چې بیا که موږ وغواړو هم هغه حالت قسم کو بیا نشو سمولی.
اردوونکو تاسو د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم خبرې اوري. له دوی سره نورې هم خبرې کوو خو دلته کې یو وړ شان د مخلو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
او دونکو تاسو د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم خبري اوري. رزق پهیم سبو کپ ساده ټکو کې تاسو دغه ملټیپل ائیډنټیټیز چې کوم دی د غیل وضاحت وکي او دوی مدار چې تاسو ویل چې یو سټیج یو وخت تاسو راځي چې ځوانان خپل شناخت یا د هغه خپل ځان یا د خپل قام د پیژنګلو په وخت باندې د مسلو سره مخ کیږي، نو که تاسو وایئ چې ځوانان څنګه خپل پیژنګلو کول شي، څنګه خپل یو شناخت جوړول شي په ساده ټکو کې وته وای؟
یار ولا اوس مش په شیوارو بولو څه د تپوس راځو او عموما په سکول کې دا تپوس راځي کې سی یار ما ته په یو ور وای چې او ذره ته وای چې ته مسلمانې که پښتونې، نو موږ به دا ته سوچ کې ولوي د سیار اوس کدا ته وای چې زه پښتونې مې خو له مسلمانې وته او کدا ورته وای چې زه په مسلمانې منو او مسلمانې دی لاړ خا، نو عموما په داسې د استاد شناخت یا د پیژندګلوي ترتیب داسې د شول کیږي چې ته په یو وخت باید یو شی، یعنی که ته مسلمان یې نو بیا ته نه پښتون هم نشې کېدلی، زه افغانۍ هم نشې کېدلی، پاکستانۍ هم نشې کېدلی، کاکړ هم نشې کېدلی، نر هم نشې کېدلی او ښځه هم نشې کېدلی، بس یو شی به دي. ته مونږ په لټریچر ودې ته لینیر اپروچ، یعنی په یو خاص هرارکی د پاغه هرارکی کې مثلا چې ټول تر باسه ټول مهم شی دی زما مذهبي شناخت دا صحیح ده، مګر دا ملټیپل ائیډنټیټی چې موږ یې انسان څه دی دا هغه ترسل زیات شکلونه دي او دا د هغه په صورتحال باندې چې په کوم صورتحال کې د ژوند کې پر هغه انحصار لري چې کوم شناخت چې دی که هغه رامخته شي او د ځان بیا په هغه وپېژني. مثلا اوس ته دلته په پراک کې ناست یې که نه، نو دا وخت ستا هلته شناخت چې دی که نه هغه د یو افغاني په طور باندې دی، بیا چې ته خپل کلي له راسې بیا په خپله قبیله کې هغه کلي کې بیا ته د فلاني زوی یا د فلاني قبیلې په هغه تور باندې او دا وخت چې ته پروګرام کې بیا ته د ځوان په تور باندې خپل پیژندګلوي څرګندې نو دا ستا پر صورتحال باندې په کوم ځای کې چې ته ژوند کې پر دې انحصار لري کم شناخت اهمیت حاصل شي نو دغه ملټیپلیسټی ده دغه هغه ډایورسټی ده چې انسان درنه موجوده
ستاسو خبرو مطلب دا ده چې لکه یو انسان په یو وخت باندې ډېر شناختونه لرلی شي اغه مسلمانم کې دي چې هغه پښتونم کې دي چې هغه
او د دې شخصونو لري چې دا یو بل سره پوزید نه دي مطلب کزه دا نه چې زه پښتونم یم او مسلمانم یم او د فلاني قبيله یم او فلاني سره یم نو ټیک دي نو یو یو شی زه نه یم زه ما قدرت او ما ټولنی او ما تربیت دا ټول رنگونه راکړي او دا زما د وجود او زما د پیژندګلوي برخه ده دې باندې ناس کولای سم مګر د دې پر بنیاد باندې لبل د نفرت نه سم کولای چونکه زه تر پلانی اعلی ما تر پلانی برتر ما نو هغه تر ما کمتر ده او کمتر ده نو هغه قابل نفرت ده او قابل نفرت ده نو پر هغه باندې تشدد جائز ده دا بنیادی سایکی ده
اوردونکو تاسو د ځوانانو غک پروګرام اوري او موږ سره د محل رازق فهم سیبو د ټلیفون لار ملمري او څنګه تاسو ته وختي هم ویل چې دوی د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه یو اداره چلی هغه کې دوی ځوانانو ته تربیه او د غرنګي د هغه روزنه کوي نو رازق فهیم صاحب کدار ته و چې ستاسو د ادارې ته ځوانان څنګه په څه تر کې راتلی شي
یار زه خو دامه ما دا اداره یو ډیر وړ یو وړ کې باندې شي یم دا وېره د او زموږ خپل وسایل او زموږ خپل توان کې دی کنه وخت دی هغه شاید دومره نه شي دا دومره لوی ځوانان ته ځان ورسې خو بهرال د ستاسو لروي د خدا ویلای شو چې په کار د کور او مور او پلار او دوستان دا خپل رول ادا کړي
تاسو د ځوانانو ژغ پروګرام اوریدئ چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي دا تاسو مخکې اوریدلی نو مفتي تکراری بڼه کې اوریدئ رازق فهیم ملمو او سم دونیز پروګرام اتلان درته وړاندې کوو د دې اونۍ د اتلانو د خبرونه د افغان فلسفي او سیاسي چیرې سي جمال الدین افغاني په اړه د پروګرامونو د لړۍ دومره برخه ده بشیر واښ وړاندې کوي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اوریدونکو اتلان خبرونه تمو ز بشیر ګواخ هر کله کوم د تیرې هفتې په تسلسل د سید جمال الدین افغان د ژوند او کار پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه برخه وري لکه په تیر خبرونه کې مو چې واوریدل مشهور مفکر سیاست پو او فلسفي سید جمال الدین افغان د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ په اسدآباد کې زیږیدلی و دغه پلار سید صفدر هم مشهور عالم او د وخت د حکومتي چارواکو سره نه یوازې خراشه درشه درلوده بلکې هغه ته به په بیلابیلو وختونو کې سلا مشورې هم ورکولې سید جمال الدین افغان په ترکی، هندي، فارسی او عربي ژبو ډېر ښه پوهیده په بیلابیلو هوادونو کې نه یوازې د خلکو سره غونډې درلوده بلکې پر دغه ژبو یې خلکو ته زده کړې هم ورکړي او مجلې هم چاپ کړي د کونړ اوسیدونکو او د افغانستان د علومو د اکیډمۍ غړي عبدالقیوم زاهد مشوانی وایي سید جمال الدین لومړنۍ زده کړې د کونړ سره پیوسته د ننګرهار ولایت په کامې کې وکړي او نور علم یې له کابل علاوه په بهرنیو هیوادونو کې
تصور لرو په هغه وخت کې دغه سیستماتیک زده کړې نه وي هغه دودی زده کړې چې څوي د جماعت او د مدرسې او یا په هغه ابتدایي شکل د مکتبونو نو د لومړنۍ زده کړې موږ کونړ نه شروع کیږي او حتی ځنې ځنې مخزونه را سیوي چې د کونړ نام دغه کم ځای چې د صدرګټ په نامه یادېږي د کې تولد شوی دی د دې مخامخ یو کندو دی ځنې لا په دې کې دی چې د پمده کندو باندې دا چې زلموټ یو چې په دغه اوخته خاته د کامې خواته او په کامې کې اغل ته په یو کلی کې چې دغه نه شیرګل شو خو ده په دغه کلی کې بده هغه وخت سره چې کوم زده کړې معمول وي دا کول یو بیرته وې هم دغه کندو باندې راوخته بل دې هم دغه سي د ژوند په دغه لومړی یو کې چې زلموټه او کورنۍ تبا دربار ته نږدې خلکو هغه وخت مخور خلکو دې به په هغه وخت کې کابل ته راځي او دلته په هغه سلسله کې په کابل کې ځنې خپل زده کړې نور تکمیلی رالو د جبو په باره کې یعنی د کونړ کې د ژبې نه دي زده کړې او د ژبې چې دی په کابل کې افغانستان کې نه دي زده کړې هغه ژبې چې دلته د په محیط کې ویلای تا باندې دلته زده کړې او نور د ته خدای دغه سي استعداد ورکړایو چې د په ډیر کم وخت کې یعنی بيخي تعجبي خبره ده د ونې په حساب باندې د کولې شو چې وجبه د خپل اړتیا په اندازه زده کړې نو هغه هوا ته چې دی ورغله تا باندې یو څه وخت پاتې شوې ده دا نور ژبې دی اکثر چې په کوم هوا کې شیدل خپل زده کړې دي
لیکوال حبیب الله رفیع چې پر سید جمال الدین افغان یې ډېرې څېړنې کړې وای چې د سید جمال الدین افغان پلار هم مخور سړی و او له همدې عمله په کونړ کې د حکمران او بیا په کابل کې د پاچا سره اړیکې وي همغه و چې سید جمال الدین افغان په ډېر ځواني کې کابل ته لاړ
د دوی کورنۍ په ملته په کونړ کې و بیا ورسره لغې د سید محمود کونړی چلته پاچایي درلود لغه د عبدالرحمن خان لخوا کابل ته راوغوښتل شو هغه شو فراری شو په کابل کې همداسې د دوی کورنۍ نورې ضربې هم ولیدلې خواره واره شول لیکن د دوی هغه ځای او سیمه او هغه قوالی او سندونه چې حبیبي صاحب یو غونډ کتاب یې لیکلی دی هغه هم هغلته په کونړ کې د دوی په نامه ثبت و دا شپږ کلن یو اوه کلن و چې د پلار سره کابل ته راغی او دا د انګریزانو ورانه یو بربادی چې ولیدې تم دغه ماشومتوب نه لده سره د انګریزانو سره کرکه پیدا شو او د همدغه وخت نه ځان دې تیار کړ چې باید یو وخت د انګریزي کلاک سره وجنګیږي د زده کړې د خپل پلار نه شروع کړي بیا ورسته د کابل د ګدری په جماعت کې زده کړې کړې دي لیکن د ډېر یو سپان د استعداد او د زده کړې هم داسې نه وی لکه نور کسان چې ورو ورو زده کړې کوي او کلونه پیتیروي د ډېر قوي ذهن وو هر څه به چې لوستل او اورېدل هغه به ذهن ته سپارل او ژبې په ډېر اسانۍ زده کول
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوزونکو سید جمال الدین افغان د خپل سیاسي لیکنو او انقلابی نظریاتو لوجه د وخت حکمرانانو سره نه جوړید حکمرانانو به هغه یا په زور له واده وسته او یا به هم مرته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وته مجبور شو خغل عبدالقیوم زاهد مشوانه وای افغانستان کې کڅه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر هدا دندې درلودې خو وروسته امیر شیر علی خان دا غل کارونو وویرید او نوموړی مجبور ک چې له افغانستان ووځي هغه زیاتی
د افغانستان نه د وکل چې د خپل لاملون لري اصلا د امیر شیر علی خان او امیر محمد اعظم خان ترمن د پاچایي په سر شخړه و د محمد اعظم خان لورته او امیر شیر علی خان نو بل ترتو به چې کله امیر شیر علی خان واګی نیسی د نړۍ ته مخکنه معلومی چې د خپله دغه دربار سره نږدې سره لري ولید د دې حقیقت او د استعداد او د په دغه وطن کې هغه اثر رسوخ تم متوجه دي نو به چې کله د قدرت نشي دی خود امیر د تساته شي خاص لیوالتیا نه یا خاص هغه دربار ته نږدې کیږي نو سید جمال الدین خو زیرک انسان او دغه حالات محسوس کو هغه به د امیر نه غوښتنه وکړي چې ما ته اجازه یې زه د حج د لپاره سفر کوم او زم او څه نور د یو ته ویل او امیر هم طبعا په دې خوښ و چې به دلته نه وي چې ما ته بل کوم ستونزه ډیره پیښه نشي امیر هم سره دا خبره ومنله ولې سید جمال الدین به هم د دې ټولو سره سره په خپل وطن هم دومره مینو په خپل ولس هم دومره مینو چې خپل هغه ټول اصلاحي پروګرامونه په لیکلې بڼه باندې دغه وخت امیر ته یا امیر شیر علی خان ته وسپارل او دې ووته
د د اتلان خبرونه اوریدونکو. ایرانیان داول لري چې سید جمال الدین افغان د افغانستان نه بلکې د ایران په اسد آباد کې زیږیدلی و. د دوی په وینا هغه ایرانی و، خو ښاغلی حبیب الله رفیع لکه د نورو افغانانو دا دعوا بې ځایه او بې بنسټه ګڼي. نوموړی د خپلې خبرې د ثبوت لپاره وایي:
ثبوتونه خاول دي د خپلې لیکنې دي، دا په خپله لیکي دي و کتاب په پاڼه کې چې هغه ایرانیانو نشر کړي هم ده، په اسناد و مدارک نشر ناشده درباره سید جمال الدین افغان په هغو کې دی وایي چې زه کنړ کې زیږیدلی یم او زه د کابل یم، یعنی د افغانستان یم. دا په خپل قلم په عربي ژبه لیکي، د دې نه لوی سند بل نشته. او بله خبره دا ده چې د پلار واقعا ایران ته تللی، دوی هلته یو څه وخت اوسېدلی دي، هلته میره هم درلوده، لیکن دا چې د دوی کورنۍ د ایرانۍ وي دا بالکل غلطه ده.
عبدالقیم زاهد مشوڼی هم په همدې نظر دی. هغه وایي سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو کې په خپله ویلي چې هغه افغان دی او پر ځان د ایران دعوا غلطه ثابتوي.
سید جمال الدین لکه چې نامونه څرګندېږي، هغه په خپله په خپلو لیکنو کې ځان ته لیکلي دي چې سید جمال الدین الافغانی، او بیا په یوه لیکنه کې لیکي چې من سادات کنر. نو زه فکر کوم چې لمر غوندې روښانه ده. یو او بل خبره دا چې د هغه ډېر نږدې شاګردان چې د هغه سره پاتې شوي، د هغه ملګري چې د هغه سره پاتې شوي، لکه د هغې د جملې نه یو محمد عبدا، د ده په اړه باندې بیخي واضح لیکلي دي چې د افغانو د افغانستان او د امیر شېر علي خان په دور کې په افغانستان کې اوسېده، او د هغه وخت د شرایطو سره سم بیا بیا د خپل وطن نه په وتلو مجبوریږي. کله چې بیا د دې نه دی په وتلو مجبوریږي، نو ورزي او یو څه شپې دی په ایران کې هم کوي، او هغه وخت کې نننۍ اسانتیاوې نه وي موجودې. طبعا په ایران کې به هم کمې شپې کړي، څه وخت هلته هم پاتې دی، بیا د هغه نه هماغه شي ځي نورو هیوادونو ته. نو زه فکر کوم چې دې کې هېڅ شک نه دی موجود، او همدا اوس هم د ده ځای چې اسد آباد خلک معرفي کوي، نو د اسد آباد اوسنی نوم دغه هم دی، خلک یې په چغسرای باندې هم یادوي. خو دې د هغه اسد آباد د مضافاتو نه، یا د هغې د شاوخوا او مربوطاتو نه و، چې دا د کوز کونړ سیمه کې اوس هم د هغه ځای معلوم دی. هغه ځای ته که څم دا زمونږ اوس وخت کې خلک صدرګټ وایي، خو دا هغه د پښتنو د دغو قانون هم دغسې دی چې کله کله نومونه سره تغییر کوي په هغه خپله اکثرو لهجو کې. نو دغه اصلا صفدرګټ دی نه صدرګټ، اوس معلوم دی. نو زما په نظر باندې څه فکر کوم چې دا واضح ده چې دی افغان دی، او مونږ ته د ویاړ خبره دا ده چې مونږ دغسې یو څوک لرو چې نړیوال د هغه شخصیت ته دومره اړتیا لري، او نړیوال د هغه نامه ته دومره اړتیا لري چې هر یو په دې هڅه کې دی چې ځان ته کش کړي. نو دا زمونږ دپاره یو بل ویاړ دی، خو خبره بیخي څرګنده ده چې دی افغان دی، د افغانستان دی، د افغانستان کې بیا د کونړ د ساداتونه دی، خصوصا د کوز کونړ دغه د سلامپور پاچایان چې کوم دي همدغه سجره ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د همدې سره د نننې خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه